نور بس دی.
شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرغ لاس زملالی بشیر يم د دی خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. 2023 میلادی کال پای ته رسیدلې دی. دا کال د افغان ښځو لپاره څنګه و؟ دوی د راتلونکي کال لپاره څه اندېښنې او هیلې لري؟ پر دې موضوع باندې اوریدونکو نن په دغه خپرونه کې خبرې کوو. تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او خپل نظرونه د دې موضوع په اړه موږ سره شریک کړئ، او همداراز که غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ هم کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. د واټساپ شمیرې تاسو ته وایم: 00420030011، او د تلیفون شمیره ده 00420221120501. د شدینه اوریدونکو څخه می ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته زنګ ووهئ او په دې خبرونه کې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، او یا هم د فیسبوک لاره تاسو کولای سئ چې موږ ته خپلې تبصرې پرېږدي او زه به په دې خبرونه کې تاسو ته وخت په وخت لولم. اوریدونکو، پر دې شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې د واتساپ لاره موږ ته په لیکلې بڼه یا په غږیز پیغام پرېږدي، او که غواړئ چې له خبرونې سره مستقیم تماس ونیسئ او په لایف کې خبرې وکړئ په ژوندۍ بڼه، د واتساپ و دغه شمیرې ته زنګ را ووهئ: 00420023008111. پر دې موضوع نن په نور بس د خبرونه کې له موږ سره میلمنې دي په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر اغلی شکریه بارکزی، د ښځو د حقونو فعال اغلی نظیفه حقپال، او د ښځو د حقونو فعال اغلی سپیڅلی ځاځی. دوی به نن له موږ سره په دې خبرونه کې خبرې کوي او خپل نظر به پر دغه موضوع باندې را سره شریکوي چې د ښځو 2023 کال څه ډول و، د دوی د حقونو په برخه کې دغه کال څنګه تیر سو. اغلی حقپال له موږ سره د تلیفون له لارې د سټوډیو سره وصل سوی ده. نظیفه جانې، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره خبرې کوئ. ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، 2023 کال په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې تاسو څنګه ارزوئ؟
سلامونه تاسو ته ملالې جانې، تاسو محترم مېلمنو ته، او تاسو اوریدونکو ته. څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده، تېر کال ډېر تور کال و، خصوصا د ټولو افغانانو دپاره، خو خصوصا د نجونو دپاره. هغه نجونو دپاره چې دوی لازمه وه دوی ته چې خپل تاثیر ته دوام ورکړي، دوی د مکتبونو نه فارغ شي، پوهنتونونو ته ولاړ شي، او هغه ښځو ته چې دوی کار کوو، دوی د افغانستان په اقتصاد کې، دوی د افغانستان په سیاست کې، په ټولنیزو چارو کې دوی فعال وو، کار یې کړی وو، دوی خپل د اساسي حقوق څخه، د کار د حق څخه محروم شول. مونږ ډېر راپورونه ولیدل چې نړیوال سازمانونه تحقیقات یې وکړل، دوی نشر کړي، چې سره د دې چې دوی د اقتصادي او ټولنیز څنګه سره مخامخ دي، دوی حتی رواني تکلیفونه سره هم مخامخ شول. نو په دې اساس دا ډېر بد کال وو افغانستان افغانانو ته په مجموع کې، خصوصا نجونو ته او ښځو ته چې دوی خپل اساسي حقوق څخه محروم شول. او موږ دې سره سره ولیدل چې هغه ښځې چې د خپل د حقوق د غوښتلو دپاره دوی په مختلف ډول څه د کوره څه د باندې مظاهرې وکړل، اعتراض یې وکړل، دوی په شکنجه شول، دوی زندانو ته ولېږل شول، او تر اوسه پورې هم د اکثریت یو تعداد کسان چې خصوصا هغه معترضین ښځې چې په زندانونو کې دي، د دوی د وضعیت څخه موږ معلومات نه لرو، او هغه چې یو څو کسان خوشې شول د هغوی نه چې موږ د هغوی د روحي وضعیت نه چې موږ ګورو، نو معلومیږي چې دوی باندې ډېر بد وضعیت تېر شوی دی په زندانونو کې، چې د ټول هغه اساسي او بشري مسایل چې باید په زندانونو کې په نظر کې وساتل شي، په نور هغه ستاندارد معیارونه چې په نور نړۍ کې د ټول نقش شوي دي، او دوی غیر قانوني په دغه ځایو کې چې نه صرف د قانون نقض کړی دی، بلکې د افغانستان هغه کلتور هم نقض شوی دی، او دوی هغه ښځې شکنجه شول په زندانونو کې. نو ابعاد ډیر زیات دی چې باید یې وغږیږو. زه به بیرته ستاسو بل ځل بیا پرې وغږیږم، بیا بل دفعه مې چې نوبت راغی.
ډیره مننه اغلی حقپال. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې 2023 میلادي کال د افغان ښځو د حقونو په برخه کې څه ډول وو، دوی د راتلونکي کال لپاره څه هیلې لري او د دوی اندېښنې څه دي. پر دې موضوع باندې موږ خپلې میلمنې اغلی شکریا بارکزی چې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره ده، د شذو د حقونو فعال اغلی نظیفه حقپال او د شذو د حقونو فعال سپیشلایزد زیرا ملمنی کړی دی او دوی به لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي، خپل نظر بر سره شریکوي. اوس مهال لمر سره اغلی نظیفه حقپال له سټوډیو سره وصل ده. د دوی نظر تاسو واورید. اوریدونکو، دوی ویل چې نه یوازې د شذو لپاره بلکې د ټول افغانانو لپاره 2023 میلادي کال شنو او د حقونو په برخه کې د دوی په وینا د ډیر بد کال وو. چې پر دې موضوع باندې بل خپل نور ملمنو سره هم خبرو ته دوام ورکوو. موږ هڅه کوو چې خپل نور ملمنې هم له سټوډیو سره وصل کړو. زما همکار قادر جلالوف اوس هڅه کوي چې دوی د سټوډیو سره وصل کړي او موږ د دوی سره خبرې وکړو. اوریدونکو تاسې ازادي راډیو اوریو، دا د نور بس دی خبرونه ده. زما لالی بشیر یم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته پر دې موضوع باندې زنګ راوهئ. د واتس اپ شمیره ده 00420023008111. او همداراز د فیسبوک پر پاڼه باندې ما تاسو ته د همدې خبرونې په اړه معلومات ایښی دي. تاسو کولای سئ چې هلته پر فیسبوک باندې هم خپل تبصره سره شریکه کړئ او زه به په دې خبرونه کې ستاسو تبصرې راواخلم او تاسو ته به یې ولولم. اوس هم جلالوف صاحب وایي چې زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی شکریا بارکزی لمر سره د ټلیفون لاره وصل سوې ده. اغلی بارکزی، ډیر مننه چې تاسو وخت و استی او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. ستاسو نظر په دې اړه باندې غواړم چې په لمړي سر کې درڅخه وپوښتم چې د 2023 کال د شوتو د حقونو په برخه کې تاسو څه ډول ارزوي؟
سلامونه نیکیلی تاسو قدرمن اوریدونکو ته. متاسفانه 2023 کال د افغانستان په تاریخ کې او مخصوصا د ښځو په د حق او د دوی د وضعیت پاک لوندې یو ډیر شکال نو په دې چې په 2023 کال کې د افغان میرمنو د کار حتی د غیر دولتي مؤسساتو څخه هم بې برخه پاتې شول. د دې ترڅنګ د ښځو په وړاندې هغه سیستماتیک تاوتریخوالی چې و هغه هم دغسې ادامه لري او تر ټولو شیان ترڅنګ متاسفانه اقتصادي ناورین او د طالبانو نور محدودیتونه چې په ښځو باندې لګولي دي، د بیلګې په ډول باندې چې حتی د سر باندې د پانتونونو دروازې وتړل سوې، د دې تر څنګ چې مکاتبو ته اجازه ورنکړله. نن سبا ګونګوسې دي چې حتی دغه اوسني مکاتب به هم ځای په دینی مدرسو باندې بدل کړي. دا تر ټولو زړه خوږوونکې خبره ده. سربېره پر دې د شذو د حقوقو فعالینو زنداني کول، زندانو ته اچول، بندي کول، وحال تکول د دې لپاره هم د دې څنګه حتی هغه سکالرشپونه چې میرمنو د لپاره د اماراتو د لپاره جوړ شوی و چې دوی باید لاړ شي، حتی په هغې باندې هم بندیز ولګول سو. په دې خاطر باندې چې ویل کېدل چې اکثره محرم نه لري د سفر باندې. الان چې تاسو بهتره پوهیږئ چې یو تعلیمي سفر مطلق د ښځو د لپاره او د نجونو د لپاره لیلی چې همیشه دی بالغ ته اوسېږي او مخصوصا امارات چې خپل یو اسلامي ملک وو. سربېره پر دې فکر نه کوم چې نړیوال ټولنه البته د افغانستان باندې چې تاسو وګوري د افغان میرمنو وضعیت نړیوال ټولنې ځان ته جلب کړل. د افغانستان په تاریخ کې او زفیرم حتی د ملل متحد په تاریخ کې اولین بار د جندر اپارټاید نامه باندې هغه ترمینالوژي وکارول سول د افغانستان د میرمنو د لپاره. دا غو سیستماتیک رقم تبعیض چې د طالبانو د خوا څخه د شوز په وړاندې دی، د هغې په خاطر باندې او د بشري حقونو نقص او جرم چې نن سبا افغانستان خلک ورسره مخامخ دي د ملل متحد پر راپورو کې راغله. سربیره پر دې چې د مکتبونو د خلاصولو شرط پر طالبانو باندې، حتی د آخرنۍ گزارش چې سیزن اوغلو فرایدن سیزن اوغلو جوړه کړله ده، په هغه کې هم ذکر شوی و دا هم یو ستر خنډ د طالبانو د رسمیت پیژندلو دپاره تر اوسه پورې هم لیدل کېږي. خو که څونه هم بهرني مرستې د افغانستان د خلکو دپاره او مخصوصا د ښځو هغه ښځینه کار کوونکي چې په دولتي او نادولتي مؤسساتو کې کار کول، د هغوی د بیکاري په خاطر باندې نن سبا نړیوال ټولنه د افغانستان خلکو سره مرسته کوي، خو بیا هم اقتصادي وضعیت د افغان میرمنو دننه په افغانستان کې یو تل بل ورځې شاتګ لري. د دې تر څنګ متاسفانه د دې پر ځای باندې چې موږ وګورو چې افغان میرمنې د ډاکټر او انجینیر او اقتصاددان په صفت باندې دوی د مسلکي درس ورته ورکول کېږي، موږ هر ورځ اورو چې صرف د خیاطۍ دپاره د زمينه برابرولو د لپاره او د ماشين د خیاطي ورکولو ویشلو د لپاره او یا هم د نانوایی د دې شیانو جوړولو د لپاره شته هڅول کیږي، او متاسفانه دا یو ازنی لار ده چې شته د دې د لارې څخه کولای شي چې یعنی خپل ژوند تامین کړي. سربیره پر دې چې متاسفانه افغانستان نور د دنیا سره په اړیکه کې نه ده، بیا هم د افغانستان د میرمنو وضعیت په سکیورټی کونسل کې یا شورای امنیت سازمان ملل متحد کې، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کې څو ځلې مشخص جلسات دی په خاطر باندې ونیول سوال او په دې خبرو باندې خبرو اترې وسولې. سربیره پر دې چې متاسفانه د نن په افغانستان کې هغه نهادونه چې د ښځو د لپاره او د افغانستان د خلکو د حقوقو د تامین لپاره د دې څخه د مخکې ونن سبا هیڅ د سیداره نسبه چې د توانېږي ولارسي او خپل یو شکایت سرچ کی. متاسفانه ډېر په خوشنۍ سره باید وایم چې په افغانستان کې د نن د دولتي مؤسساتو دروازې د شګو په وړاندې تړل شوی دي، حتی که چیرې دی یو رسمي ادارې ته ځي او د خپل هغه کارونو رسمي کارونو د لپاره غوښتنلیک وړاندې کوي، د یو تبعیض سره مخامخ کیږي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست افغانستان کې حتی نه دولتي مؤسسې او شرکتونه چې د شګو د خواته خوا مخته وړل کېدل او دوی د افغانستان د مدني ټولنې یو ستره برخه وه، هغه هم دوی ته احوال ورکړل چې یا د خپل په کور کې کوم نارینه چې دی د خپل مؤسسات د هغوی په نوم باندې کې او یا یو بل نارینه نوم ته واړي او د رغې وروسته دی بیا کولای شي چې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. دا هغه ناورین دی چې نن سبا په افغانستان کې د افغانستان میرمنې افغانستان نجونې ورسره مخامخ دي. د باندې د افغانستان څخه مشتونې لاسته راوړنه لرو نه لرو دا بیله خبره ده، مګر د افغانستان کې او په افغانستان کې د نن د هرې ورځې په تیرېدو سره موږ وینو چې محدودیتونه تر دې حد رسیدلې دي چې نور سړی پر بل هیڅ محدودیت باندې فکر نشي کولای. د ټولو شیانو تر څنګ تاسو وینئ چې د کوچنی انجنونو سره او نابالغ انجنونو سره د واده کولو او مخصوصا دا چې طالبان مشران دې ته هڅول کېږي چې دویم او دریم او څلورم حتی پنځم شته وکي، دا هم د اندیشنې وار خبره ده، په دې چې دوی په ځینې ځایو کې جبران خلک دې ته هڅوي چې د دې مشرانو کمانډانانو او یا د طالبانو د ګرو د غړي څخه ودونه وکي، او دا ودونه هم شپایلې د فکر نه کوم چې ویل لري یو د څلور سال په لحاظ باندې او بل په افغانستان کې چې هر نظام راغلی دی د قدرت چې رسیدلی دی پیسې ټولولو او شید کولو ته مخ اړولې دي، چې متاسفانه د وخت په تیرېدو سره به موږ وینو چې لکه څنګه چې د جنگ څخه مشته ډېر ستره کچه باندې کندې یتیمان معلول او معیوب خلک مشته پاتې سوله، دغه رقم باندې هم متاسفانه د افغان میرمنې بها چې کوم دی د هغه د جنگ یا د سیاسي قدرت واکمنو چارواکو ته ورکې دا هم یو ستر.
ډیر مننه اغلی بارکسی زبرت تاسو ترادم تاسو ډیرو مسایل ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې به ورسته په خبرونه کې نور خبري هم کوو. اوس هم یو اوریدونکو را سره دی، اول به دوی را واخلو بیا به د میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
سلامونه نیکلی احترام پاتمیومنه، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وبس.
وعلیکم سلام او ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې. د کتاس غواړي چې خپل نوم یاد کړي کولای سي، او کنه غواړي خپل پیغام یا پښتنه مطرح کړي. مهرباني.
نیکلی احترام پات شاغلی، شکریا بارګزی تمړن کوم تاسو د غادي راډیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم. محمد قاسم ملک کوزیم دا غوړې د ایران سرمولستان. زبدونه کدر کیوام چې په افغانستان کې هیڅ وخت د پاره کار نه دی شوی چې د دوی حق ور نه د جمهوریت په وخت کې وشوز د حقوق پراو کو سوی دی، نو وسور کو سوی دی، نو په چیر کې دا سوی دی چې دوی وشوز د حقوق ور کړی دی. په ټول نړۍ کې په افغانستان کې شزه در په دره د شز هیڅ حقوق نه دی ور کو سوی کدی وای دی مرته شریعت په رونا کې دوی ته حق کوکور کړی دی، هیڅ نه کړی، بس صرف هغه شو چې دوی مخ ته وړی جمهوریت او شعار وچ په وران کې ویل چې جمهوریت ته ازادي ده، هیڅ ازادي شوزنه نه ورکوته. جمهوریت په وخت کې هم ښځې تر پښو لاندې وې، اوس هم تر پښو لاندې دي، په تېر وخت کې هم تر پښو لاندې وې. دا یوه خبره. او بل په افغانستان کې هیڅ چم د ملت لپاره کار نه دی کړی. چې شکرجا بارک دی خپل په خبرو کې ویل چې هر حکومت راغل دی یا شدی کوي یا ماست ول رښتنه دغه رقم ده. د جمهوریت په وخت کې ټول پیسې ټول کړې وس په ترکیه او په آلند او په امریکا او په نور نور ځای کې خپلې شکوشات کوي. موږ د افغانستان ملت تر په دری دا نه چې وایي شوز ته حقوق نه دی ورکوي، موږ د ملت خلکو ته یو تم حق حقوق نه دی ورکوي. ټول تر فرلاند سوي دی، هیڅ چاته حقوق نه دی ورکوي. وایي د شیز نارینه وي چې موږ حق موږ موږ به تعلیم کیږو دا د افغانستان خلکو ته زړه رمله ته نیمه چې یو ظالم پر دوی شین دوی تکي دا زین سازینه د سوی د دوی د خرچې دی د یو دولت سره په سره کینه کار وکي دا دولت په سره کینه پر دوی باندې حکومت او حکومتداري وکي د دغه پرزین دغه چې دا موږ ورځ ورځ شاره او مختنوز اوس موږ ورځ ورځ تکي تراینیو مختنوز خپل پستورګو وینو چې موږ حق خپل چې شدیمو د تعلیم ته پاتېږي. دوی ځغ نه پورته کوي، بل دغه سی نه پورته ګوري کا خپل د پیسې څو د پاره یو ځغ پورته کوي. شته چې کني یو څو کم ځغ نه پورته کوي یو خپل ګوري قرار نه استي څه که شته د تعلیم کیږي د تعلیم د څو دغه فکر نه کوي چې سبب موږ نه ډاکټر لرو نه به شته لرو نه به شته په یو دفتر کې لرو ولې چې نظر به ګرځ کار کوي. نو د شکریا بارد سې ډیر خوشاله یم چې ماجر لري.
بلې ستاسو ژغ مات مات کېږي، خو ستاسو هدف مې واخیسته او ستاسو د تبصرې په اړه باندې به موږ خبرې هم ورسته کوو. ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهئ او ستاسو نظر موږ واخیسته. اوس هم ګورو چې که کوم بل اورېدونکی وي، فکر کوم چې یو بل اورېدونکی هم ستاسو د دوی ژغ به هم راواخلو بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده. ش فکر کوم چې ژغې قاتاسو. اوس هم اوریدونکو تاسو کولای سي چې نور زنګونه مشته وو هي زب تاسو ته په دې خبرونه کې ځای درکړم. د شدینه اوریدونکو څخه می ځانګړې هله د چې مشته زنګ راو هي د خبرونه تاسو د مسایلو په اړه دي او تاسو نظر مشته مهم دی. د واتس اپ شمیره د 00420023008111. پر دغه واتس اپ شمیره باندې تاسو کولای سئ چې زموږ سره تماس ونیسئ او زه به ستاسو نظر په دې خبرونه کې راوخلم. اوس هم خپل میلمنو ته بیرته ورځو. اغلی حقپال، ستاسو د خبرو او همداراز د اغلی بارکزی د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم. د افغان ښځو او نجونو د زده کړو د کار څخه د محرومیت په اړه باندې خبرې وسوې، د نورو مسایلو تر څنګ تاسو چې کله په افغانستان کې یا په نورو ولایتونو کې کې لښو سره په تماس کې سي د دوی سره خبري کوي هغه کوم کې سي د چې دوی تاسو ته کوي څه ډول ژوند تیروي شې او تاسو هغه کې سي یاد دوی د ژوند وضعیت چې تاسو له دوی څخه اوریدلې دي تاسو کولای سي چې څو بلګي مشته وست او د زده کړو او کار څخه د محرومیت کال دوی څنګه تیر کوي په افغانستان کې
مننه جانې ګورې تاسو مختلف خلکو سره په تماس کې کیږي مثلا داسې نصر دا چې هغه نجونې چې دوی دا امید درلود او دا خوب او دا هدف درلود چې دوی مثلا قاضي شي ډاکټر شي یا انجینر شي دوی موږ ته وایي چې مجبور استو چې از په کور کې حیاتي وکم او یا یو حیاتي کورس ته ولاړ شم او بیا دا چې د پانتون په دریم او څلورم صنف کې انجینر و او انجینری ولوستله او غوښته چې انجینر شي او یعنی فکر وکړي چې تاسو څومره زحمت ویسته وو او څومره یو مغلق او سخت مسلک د انجینری خو دوی تصمیم نیولې دي چې کچېری زمينه دیتا مسایچ شي چې یا حداقل یو خصوصي انسټیټیوټ یا پانتون پیدا شي چې دوی نرسنګ وایي مسلک ته به تغیر ورکړي تر دې چې دوی آینده نه وري چې دوی د یو انجینر په توګه او یا د یو قاضي په توګه او یا بلاخره د یو سیاستمدار په توګه د یو ژورنالیست په توګه په ټولنه کې خپل رول ولوبوي دا یو بیلګه ده یعنی تغییر د مسلک او یا بیخي مسلک ترکول او درس ترکول او بلاخره حیاتي او نور کارونه ته مخه کول موږ د سه خود سره هم په تماس کې استو چې دوی افغانستان کې په ډېر مهم بستونو کې کار کوي د بیلګه په توګه چې زما همکاران ول ډیپلوماټ خزي چې یان یونټ چې دوی په یو یا دوه ځلې ډیپلوماټیک ماموریتونو کې وظیفه او دنده تر سره کړې ده لکه استرالیا لکه کاناډا لکه اروپایي هیوادونو کې کار کړی دی خپل ماستریان لوستې دي او یعنی ډېر جوار او ډېر مهم په نړیوال توګه باندې تجربه ترلاسه کړې دي خو دوی نن په کور ناست دي ځکه چې د کلاشي طالبان وخت ورسېدل دوی ته وویل شول چې تاسو نور ماش به درکو خو تاسو په کور کې نه ماش هم کلاشته او یا هم زه دقیقه اوس نه پوهیږم چې ورسېږي ورته که نه رسېږي خو ماش خو داسې نه ده چې صرف ماش مهم ده مهم دا ده چې خلک غواړي چې هغه ظرفیتونه هغه بخش کې چې دوی په کلونو کار کړی دی غواړي چې دغې څخه استفاده وکړي او د ټولنې لپاره کار وکړي دغه ډیپلوماټان په کور ناست دي دوی هغه ډیپلوماټان ول چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان د منصب لپاره خبرې کولې ملاقاتونه یې کول او بینالمللي تجربه درلوده نن دوی اجازه نه لري چې خپل هغه وظیفې ته تر وزارت خارجي پورې ولاړ شي همداسې موږ پوهیږو چې دا ورور اشاره وکړل چې افغانستان په هیڅ دوره کې کار نه ده شوی موږ د افغانستان په تاریخ کې موږ د 2000 نه ډېر یا تقریبا 2000 موږ په پولیس او په دغه کې په خزینه کارکونکو کې درلوده موږ قاضیان درلودل چې دوی نه صرف دا چې د خزو په مسایلو کې او فامیلي مسایلو کې یا د تاوتریخوالي پر ضد چې کومه محکمه جوړه شوې وه دلته کار کوو انوالی که کار کوي بلکې دوی د مواد مخدر د پنورو د جرایمو په ضد مبارزه د نور محاکمو کې چې جوړ شو دلته کار کوي یعنی دوی د دوی په هغه اقتصادي او د دوی هغه کاري ژوند د دوی په خصوصي ژوند باندې هم ډېر تاثیر
ډېر مننه آغلی حق پال زبیر ته تاسو تر ځمه تاسو هم ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې به نور خبرې هم کوو. اوس هم اوریدونکو ستاسو یو څو تلیفونونه به راواخلم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. له موږ سره میلمنې آغلی شکری بارکزی او آغلی نظیفه حق پال دي. د دې خپرونې له درېمې میلمنې آغلی سپیشل زازی سره موږ هڅه کوو چې دوی هم د سټوډیو سره وصل سي. اوس هم یو اوریدونکی دی، اول به دوی راواخلو بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم علی جان بشیر خور، سلامونه او نیکې هیلې ومنې.
وعلیکم السلام، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې. دی که خپل نوم یادول غواړي مهرباني وکړئ، او که کومه تبصره یا پوښتنه لري.
نن نوم خو پرشنو کې هر وخت زه خپل نوم معرفي کوم. دما کشمیر خان زرملوال مینوم در دی خیبر پختونخوا هریپور نه اړیکه نیولې ده. بیا هم سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو اورېدونکو دواړو میلمنو ته وړاندې کوم. سلامونه او نیکې هیلې.
مننه زرملوال صاحب، تاسو زموږ د میلمنو څخه کومه پوښتنه لرئ که د موضوع په اړه باندې تبصره کوئ، او که تبصره لرئ مهرباني او پوښتنه هم کولای سئ.
زه غواړم چې یو څه نظر خپل وړاندې کړم. مدارې جانې
سمه ده، ولې نه مهرباني.
پوښتنه که وخت وروسته به بیا پوښتنه هم وکړو. زموږ په افغاني ټولنه کې لکه څرنګه چې موږ ته معلومه ده، یا مثلا ما اورېدلی دي په افغاني ټولنه کې زیات شمېر داسې خلک دي چې هغه د مېرمنو سره مثلا یعنې ښځو سره یعنې ناوړه چال چلند کوي. یعنې په کلونو خبره ده، یعنې دا د نن ورځې نه ده، نه دغه د دوه نیمو کالو خبره ده چې مثلا د امارات اسلامي د افغانستان دولت منځته راغلی. د دې نه هم مخکې زور زیاتی به کېده. مثلا ښځې وي هغه به په بدو کې ورکول کېدې، کونډه به په زور باندې بل یو کور نه جګه شوه او بل چا ته به یې ورکړه. یا به یې د زیارت په بانه باندې بوکړه چې مثلا راځه فرانچې زیارت ته ولاړ شو، هغه به چې بوکړه چې به هلته په کور کې کېنوله وای دا د جی ده او دغه د مېړه ده او بس دغه په ناسته یاتي به هغه خبره هم نه وه. او یا به یې وهل او ټکول زور زیاتی. دا هر وخت پښتني افغاني بلکې افغاني ټولنه کې هر وخت وو، نه یوازې داسې دغه اوس دوه نیم کاله کې دي. محترمې ملالۍ جان، کومه چې سما ته معلومات ښځې به په مطلب په بدو کې ورکول کېدې، یعنې غږ به پکې کېده چې مثلا دا د ما ده د فلانکې خور یا لور دا د ما شوه. یا به یې نور داسې مشکلات وو، کلو به غرو ته خس به یې ترې راوړو، درانده درانده کارونه به یې ته کولو. او اوس یې هم پې کوي. یو خبره دا ده. او بل په دغه تېرو شل کاله کې چې ما لیده دا د کرزي دور و، دیارلس کاله اووه کاله د اشرف غني دور و، په هغه وخت کې هم ښځو هغه ورځ نه دي لیدلې، ځکه چاپې به وي، مشکلات به وو، کور باندې به ورغله، ښځې به هم شهیدانې کېدې، یعنې ټوله کورنۍ. یو خو دا خبره وه. او بل زما په فکر او نظر باندې ملالۍ جانې خدای پاک دې وکړي چې دغه را روان 2024 کال په افغانستان کې د ښځو دپاره یو ډېر ښه شاګوم ولري دغه کال، ځکه لپاره د دې زموږ او د تاسې په ټولنه کې که چېرته یوه ښځه تعلیم ونه لري، ښځه پوهه ونه لري، نو هغه ښځه په یعنې ډېر مشکلات او ډېرې لپاره د دې
مننه زورملوال صاحب چې بله بله ډېره مننه. سلامت اوسئ، ستاسو نظر مو واخیستی او مننه چې تاسو موږ ته زنګ وواهه. ستاسو د خبرو په تړاو باندې به زه پوښتنې هم وکړم له خپلو میلمنو څخه. اوس هم ګورو که نور اورېدونکي وه. اورېدونکو، زه ستاسو غږ ته وخت په وخت ځای ورکوم په دې خپرونه کې. آغلی بارکسی، ستاسو څخه به د الکوزي صاحب د پوښتنو د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکړم. دوی مخکې د ایران څخه موږ ته زنګ وهلی وو، د درېو خبرو ته اشاره وکړه. د چې په افغانستان کې هیڅ کله د جمهوریت په ګډون باندې ښځو ته بنسټیز کار نه دی سوی. د همداراز وویل چې یوازې ښځې نه بلکې نارینه هم اغیزمن سوي دي د اوسني وضعیت څخه، او دا چې یوازې ښځې شکایت کوي دوی باید شکایت ونه کړي، بلکې د افغانستان پر کچه باندې باید ژغ پورته کړل سي. د بیا درېمه خبره دا هم وکړه چې خلک اصلا ژغ نه پورته کوي د خپلو ښځو د حقونو دپاره او چپ ناست دي. استاس خزما پښتنه دغه د چي آیا تاسو د دوی د خبري تاییدوي فکر کوي چې دوی دغه نظر چې دوی ورکوي په دغه درو سره مواردو کې فکر کوي چې دغه سم دی آیا رښتیا هم په جمهوریت کې د شوزو لپاره بنسټیز کار نه دی سوی او که فکر کوي چې نه تر یو په مناسبه په تناسبي شکل باندې یو څه کار سوی وو د شوزو لپاره.
مننه ملالې جانې. د اقل زغوارم صرف څو بیلګه وایم. د جمهوریت وخت کې څوک د نجونو د تعلیم د حق دپاره چې مکتبونو دروازې خلاصې جنجال او ستونزه نه وه. موږ هر کال ډاکتران، انجینیران، ژورنالیستان او کارپوهان به د افغانستان د پوهنتونونو څخه فارغېدل. د دې تر څنګ مشخص دفترونه موجود و چون شده پکشی کار که علوم ناری نه یعنی دونگا فقر و غربت سره چندون سبا شده مخامخت یا غمخت مخامخت نو دلیتر سنگ به فکر کومه چی بنسطیز کار که نوائی سوی نو نن افغان میربانی پدینا پیدل چه دی حق چه دی که دیسی دی هدف در بنسطیز کار تخدایی چی یعنی ستون به پتولنی که هر دوره که در حقیقت هوا زه نه وایم چې د جمهوریت په وخت کې افغانستان کې هیڅ ستونزه نه وه. که زه خپل هغه تیر خبرو ته مراجعه وکړم څو کاله یعنې شل کاله کېږي چې زه ازادي راډیو سره خبرې کوم تر شله اضافه یوویشت کاله همیشه موږ د حاکم نظام چې کوم نیمګړتیاوې پر هغې باندې به م خبرې کولې سربېره پر دې چې په ځینې مواردو کې د شو کارونو بلګه مهم ورته ورکول نو که چې نن سبا تاسو د نجونو مکتبونو ته وګورئ چې څونی تعمیرونه یې دي دا چې په تېر نظام کې د ښځو د پاره د کار زمینه تر کومه حده پورې مساعده وه نو که چېرې نن هم په هغه کچه باندې حداقل یو شی مساعد وای څه فکر نه کوم چې دا به یو خان یا یو معزل بلل کېدل. د دې تر څنګ دا چې ولې افغان نارینه خپل ژغ نه پورته کوي او دا چې کلان په افغانستان کې د ښځو او نارینه حق تر پښو لاندې دی دا خبره سل په سل ورسره منم موافق یم مګر کوم سیستماتیک تبعیض سره چې د افغانستان میرمنې ورسره مخامخ دي نارینه نه دي د بېلګې په ډول الکان کولای شي چې مکتب ته ولاړ شي پوهنتونو ته ولاړ شي درس وایي نجونې نه شي کولای الکان یا نارینه کولای شي چې د خپل کور څخه سفر وکړي باندې ولاړ شي څوک پوښتنه ور باندې نه کوي ښځې د شرکان دا نه شي کولای د الکانو لپاره د رسمي او نارسمي دولتي مؤسسات او غیر دولتي مؤسسات دروازې خلاصې کار لپاره متاسفانه افغان میرمن لپاره نه دي نو زه فکر کوم چې خالي دغه درې بیلګه کولای شي چې دوی وایي چې په افغانستان کې سربېره پر دې چې مدني او اساسي حقوق د افغانستان د خلکو تر اوسه پورې په یو تعریف سوی باندې باندې چې دغه تعامل د خلک او حاکمیت یا سلطه یا رژیم په مابین کې سره کمی متاسفانه تر ننه پورې موږ یو مشخص تعریف نه لرو د خلکو د حقوقو تر پښو کېدلو دا ستر متاسفانه معزل دی چې افغانستان ورسره مخامخ دی خو بل خصوص د ښځو حقوق یعنی دا په دې معنا باندې نه ده چې یوازې د ښځو حقوق سبا په افغانستان کې نقص کیږي د نارینه دا هم کیږي خو د ښځو غیر په دې پرتله باندې دی چې تاسو وینئ چې هغه تبعیض یو څوک دې په خاطر باندې چینجلی ده یا ښځه ده یو کار نه شي کولای نو په دغه حساب باندې دا چې دوی مخکې هم ورته ورور اشاره وکړله چې خلک باید خپل حق د پاره خپل ژغ پورته کړي او که چېرې د افغانستان خلک په دې باندې راضي چې دوی راتلونکي ته نه ډاکټر ولري نه انجینیر ولري نه ښځې او نه نارینه په دې چې متاسفانه په پوهنتونونو کې هم ډېر بدلونونه د تعلیمي مسایلو په هکله باندې راغلي نو پرمختګ نه او افغانستان تر ننه پورې هم نن سبا که چیرې هغه یو وچه ګوله ډوډۍ هم خلکو ته رسېږي دا هماغه بهرني مرستې دي چې افغانستان ته راځي د افغانستان د خلکو په نامه یې راځي چې هغه متاسفانه ټوله خلکو ته په مناسب او د عدالت پر بنسټ باندې نه ویشل کېږي د طالبانو چارواکي په هغه کې هم خپل سیاسي ګټه وي. نو بیا نو سمه خبره ده چې خپل راپورته لکې که پاکستانی راغی در باندې حاکمیت وکړي، که ایرانیان راغلل، که روسان راغلل، که امریکایان راغلل او که نور، او که چیرې او یو منځوي افغانستان دی چې نه دنیا سره به تعلق ولري او نه دنیا به زندگی سره تعلق ولري. یو پسرفته افغانستان دی چې په هغې کې د پرمختګ او د ترقي او د ښه اقتصاد خبره به بیخي نه یې. زه کله ناکله دا خپل خلکو ته هم افسوس می راځي په دې چې تاسو وینئ چې په تېر دوه نیم کالونو کې طالبان خپل سرپرست اداره یعنی ونه توانېدله چې یو منظم ادارې ته یې واړي یا د خپل شتون دپاره خپل تعریف وکړي په د قانون په چوکاټ کې، یا هغسې قانوني نهادونه رامنځته کړي کوم چې افغانستان ورته ضرورت لري. خو بل خواته چې تاسو وینئ دا انکشافي پروژې چې اعلان کېږي پیسې هم د باندې څخه راځي، او دا پروژې هغه پروژې دي چې پخوا ځینې پروژو پر سر باندې وکاله تکاله خالي د پروژې د جوړولو او ډیزاینولو لپاره وخت لګېدلی دی. او دې ته فکر کوي چې ولاده ګرد شیان د طالبان د خواته کېږي. موږ خپل دیني عالماو ته احترام لرو، مګر په دې هم پوهېږو چې یو دیني عالم یو کانال نسی جوړولای، یو دینی عالم یو تونل نسی جوړولای، یو دینی عالم یو عملیات چې په شفاخانه کې نسی کولای، حتی یو دینی عالم نسی کولای چې یو شخص قومندان وسی. دې چې دا نن سبا د افغانستان جګړه هر کله دا ګوریلای جګړه و، فکر وکړي سبا بل سبا پاکستان پر موږ باندې حمله کوي د ټي ټي پی په خاطر شتون په خاطر باندې یا بل ملک تاسو خپل دفاع د پاره چلری. دا نن چې کوم د افغانستان اصله طالبانو خرڅ کړي هغه دې په خاطر باندې چې دی غواړي چې د خپل اقتصادي وضعیت شکی، البته د افغانستان د اقتصادي وضعیت سره خبرې کوي او په نړیوال بازارو کې په قاچاق ډول باندې خرڅ کړي دي. دا خپل هم یو ستره جفا ده چې یو شتمنی ده چې د افغانستان د خاورې څخه وتلې دي. نه نه غواړم هغه شیان ته وګرځم چې نور څه ستره جفا د خلکو سره شوی، مګر دا چې خپله د افغانستان خلک هم لږ دا د عقدو څخه بغیر یو سالم قضاوت ولري، د خپل حق دپاره خپل شخ پورته کړي. تاسو د څونه نارینه وو ژغ اورېدلې دي لکه چې نن سبا له کوزي صاحب یاده کړله چې د خپل حق دپاره غواړي ودرېږي، یا د خپل کورنۍ حق د پاره غواړي ودرېږي. ټولنه د نرو شته څخه جوړ ده او د تاریخ په اوږدو کې موږ ویل چې د افغانستان میرمنې خپل انساني اسلامي حق غواړي، ترغه بالا بل شی موږ نه غواړو. د انسان په صفت، د مسلمان په صفت نه، ټولنه کې موږ ته هغه حق راکړي چې بل ملکو کې ورته ورکول کیږي. کله ناکله دی وایي چې ولا غوړپایي حق دی او غربي حق دی. افغان مېرمنې نه غره کم حق وایي نه هغه موږ دغه باندې لا ډېرې خبرې لرو، یعنی د انسان په صفت باندې باید وپېژندل شي. او یو ټولنیز بدلون ته ډېر ستر ضرورت شته. د دغه نه اوسنۍ ناورین او تېر ناورینونو د پای ټکې ښودلو لپاره ټولنیز مشتیاته، ټولنیز حرکت، دا چې ټولنه ځان مسؤول وګڼي، دې ته سخت ضرورت شته.
ډیره مننه اغلی بارکسی. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی حقپال، ستاسو څخه د شاغلی زورملوال د خبرو په تړاو پوښتنه کوم. دوی یادونه وکړه چې یوې خواته پر دې باندې خبره کیږي چې د طالبانو حکومت څه ډول په سیستماتیک توګه له ښځو سره توپیری چلند کوي، خو دوی پر ټولنیزه کچه باندې د توپیری چلند ځینې مثالونه یاد کړل چې په افغانستان کې د ناوړه دودونو له کبله له ښځو سره د پخوا څخه توپیری چلند روان دی او دا د یو عادي چلند په توګه باندې پر مخ ځي او څوک یې تر پوښتنې لاندې هم نه راولي. ستاسو په نظر کله چې په سیستماتیک توګه د حکومت د خوا څخه د ښځو پر وړاندې باندې توپیری چلند روان وي، دغه و نور تاوتریخوالي ته څومره لاره یا زمینه برابرولای سي؟ او په دې برخه کې که یو څو خبرې وکړي چې په افغان ټولنه کې څه ته اړتیا ده چې باید دغه ناوړه دودونه له منځه ولاړ سي؟
مننه ملاله جانې د فکر کوم چې دا ډېره مهمه مسله ده ځکه چې اکثریت په دې باندې خبرې کوي چې دا خو یو فرهنګي مشکل ده او طالبان هم چې دا کار کوي دوی هغه خلک همداسې غواړي نو باید همدغسې بندیزونه باید واوسي زه فکر کوم چې خلک باید د هغه تاسو هم ورته اشاره وکړل سیستماتیک او ټولنیز او یا هغه تختاري تاوتریخوالي ترمنځ باید یو تفاوت تقایل شي مانا یې دا چې یو تاوتریخوالي ده چې یا هغه دودونه دي یا هغه مشکلات په ټولنه کې چې هغه کېږي چې فرهنګي وي هغه کېږي چې اقتصادي وي هغه کېږي چې اته رواني وي رواني مانا دا چې په هغه ټولنو کې چې د جنګ نه وتلي وي موږ ګورو چې څلوېښت کاله تقریبا موږ په جنګ کې استو نو بعضې دودونه پاتې کېږي بعضې مشکلات پاتې کېږي او هغه مشکلات د حل کول لپاره یعنی په دې شل کلونو کې چې جمهوریت په وخت کې هغه کارونه چې وشو موږ وایو چې هغه کارونه بنسټیز نه وو یا ټول خلک ورڅخه استفاده ونه کړای شو یا حداقل د خلکو د وضعیت د تغییر لپاره په ډېر وسیع توګه باندې تغییر را نه وړل زه فکر کوم چې یو دلیل دا ده چې موږ باید ډېر غټ توقع نه لرو ځکه چې دغه اجتماعي تغییر چې د وخت ضرورت لري او ډېر اساسي کارونو ته ضرورت لري چې شل کالو کې او هغه محدودیتونه چې د اقتصاد له پلوه د جنګ سره موږ مخامخ وو د نورو مسایلو سره مخامخ وو چې مانع کېدل خدمات خلکو ته ورسیږي او بالاخره تغییر راشي په ټولنه کې نو په دې اساس باید خلک چې کله انتقاد کوي باید ټولنیز دودونو او د حکومتي یا سیستماتي حکومت هم خونه شوې طالبان ته خو د اقل یو سیستم یو حالت دی چې د واک له طرفه تاوتریخوالی په ښځو باندې تحمیلېږي که تاسو په نورو نړۍ کې وګورئ مثلا پاکستان زمونږ نږدې هیواد او ډېر مونږ فرهنګي او خصوصا د دین د لحاظه هم مونږ ډېر شباهتونه لرو تاسو د نړۍ په لست کې وګورئ دویم هیواد دی چې هلته هم د ښځو په مخ تاوتریخوالی شته خو مانا یې دا نه ده چې هغه تاوتریخوالی د حکومت د دې د حکومت له طرفه ده ښځې هلته په سیاست کې په اقتصاد کې په قضا کې په هر برخه کې قانوني ممانعت نه لري چې اشتراک ونه کړي دا چې دودیز مشکلات شته دا چې اقتصادي مشکلات شته هغه ډېر عواملو ته تړاو لري چې هغه حل شي او وخت ضرورت لري اته اقتصادي پرمختیا خپله یو اساسي عنصر دی چې دغه وضعیت ته تغییر ورکړي دودیز حالتونو ته تغییر ورکړي نو په دې اساس زه فکر کوم چې هر نړۍ د نړۍ هر څه وته او خصوصا افغانان باید په دې باندې پوه شي چې سره د دې چې موږ هم دومره دودیز مشکلات لرو حکومتونه باید دا مشکلات نور ډېر نه کړي یعنی واکمن ار چارواکي چې په واک دي دوی باید د دوی مسولیت دا ده چې دوی لار هموار کړي ته چې باید هغه مشکلات چې د ټولنې د پرمختیا مانع دي هغه باید کم کی د مثال په توګه مونږه په دې باندې پیږو چې د ښځو ونډه په ټولنه کې مهمه ده په هر برخه کې خو هغه د جمهوریت په وخت کې یو اساسي قانون وو چې په هغه اساسي قانون کې ویل شوی وو چې ښځې او نارینه د قانون په مخ مساوي حقوق لري ښځه کولی شي چې په سیاست کې په هیڅ برخه کې هغه ته ممانعت نه وو په څنګ کې هغه کې ویل شوی وو چې دغه حقوق چې دي دا د اسلام سره په ټکر کې نه دي او هیڅ هیواد کې د تقریبا 40-50 اسلامي هیوادونه موږ لرو په نړۍ کې هیڅ هیواد کې تاسو نه ګورئ چې د خلې څخه دغه د کار او د درس او د او خصوصا اته د قضا حالت کې چې وايي بعض علماء یا فقها د غلري اختلاف لري چې خپله قضاوت کولای شي کنه شي کولای خو موږ ګورو چې هغه پاکستان یو سنی حنفي فقه باندې پرنسپ باندې جوړ شوی دی چې په هغه کې د شورای قضایی په سطح باندې یو خزال قاضی عضویت لري. نو په دې اساس افغانان چې قضاوت کوي زه فکر کوم چې دوی باید یو څه توپیر باید د سیستماتیک تاوتریخوالی او هغه تاوتریخوالی چې په ټولنه کې ده د دې ترمنځ فایل شي.
ډېره مننه. بله مهرباني.
او تاسو دویم سوال دا چې تاسو ول چې څه وشي؟
مهرباني.
دا چې څه وشي سفیر صاحب بارزه ډېر ورته ښه اشاره وکړله. زه صرف د هغوی خبرو په تاکید کې بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې خپل افغانان باید تصمیم ونیسي چې آیا مونږ بې له دې نه چې دا د دوی اساسي حق ده او اسلامي حق ده او کلتوري حق ده او متهم بشري حق ده د یو طرف ته پرېږدي. آیا د یوې کورنۍ مثال که تاسو واخلئ یا د یو کوچنی کلی مثال تاسو واخلئ، آیا یوه ټولنه بې له ښځې د ونډې څخه پرمختیا کولی شي که نشي کولی؟ مونږ تقریبا 8 میلیونه مونږ وایو چې نفوس زمونږ په فقر کې دی، یعنی اقتصادي بحران سره مونږ مواجه. آیا د دې حالت موږ وته شو بیل دینه چې خزي په ټولنه کې رول ونه لري؟ ام دا وسته اقتصادي ټول راپورونه وایي چې یو دلیل دا ده چې مثلا په ملکی خدماتو کې، په مؤسساتو کې، په نورو برخو کې خزي د خزي فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه ودرول شوي دي د طالبانو لخوا، او همغې سره چې د فعالیتونه ودرول شوي دي اقتصادي کومکونه هم قطع شوی دیده، خصوصا اگه ده انتشافی کمکونه هم قطع شوی دیده نړیوال ټولنې څخه. نو مستقیما اغیز د خزی د دوی نه د تعلیم او د کار حق اخیستل مستقیما اغیز د یوې کورنۍ په اقتصاد او د یوې کورنۍ په د سرخوان باندې دی.
ډیره مننه اغلی حقپال. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تیم اوریدل. زموږ لملمنو څخه ډیره مننه کوم د اغلی شکریا بارکسی او اغلی نظیفه حقپال څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. د اغلی سپیشل ځاځي سره زموږ رابطه قائم نسوه، بل وخت به بیا دوی ملمنه کړو په دې خبرونه کې. زموږ نور پښتنې هم پاتې سوي چې باید له اغلی بارکسی څخه مو اوریدلې وای، خو وخت اجازه نه راکوي. کو تاسو د ملمنو څخه واوریدل چې دوی ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې 2023 کال د افغان شذو لپاره څه ډول وو، د شونځو د بندیدو او په هنتونونو د دروازو د بندیدو په ګډون دوی یادونه وکړه چې د شذو د حقونو فعالانی بندیسوي او وخت نا وخت پرته له محاکمې او قانوني پروسې دوی برته په ځینو مواردو کې راخوشي سوي دي، چې همدارز د نجونو لپاره د سکالرشپونو یادونه وسوه چې دوی ته ورکول سوي و د یو بل هیواد لخوا څخه، خو طالبانو حکومت دوی ته اجازه ور نه کړه چې د زده کړو لپاره بلاړي سي. همدارز په یو ان او نورو ملګرو ملتونو هیوادونو کې په افغانستان کې د جندر اپارتاید د غونډې ترمینالوجي وکارول سوله، او شته له کار څخه به برخې کړای سوي د ملګرو ملتونو او په غیر دولتي ادارو کې. د دې ترڅنګ اغلی بارکزیت ته هم اشاره وکړه چې شذو ته دا ډول کارونه او کسبونه ور په غاړه سوي دي لکه نانوایی او خیاطي، او دوی د خپل خوشي و رشتو ته نسی تلای. همدارس د شذو پر تاګ را تک د ممنونیت خبره یادونه وسوه. اغلی حقپال هم یادونه وکړه چې څه ډول دودونه د شذو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د کم عمر ودونو په اړه باندې خبرې وسوي. اوریدونکو د دې خبرونی وخت نور پای ته رسیدلې دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره يم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
بابا راسم That's not that in Hollywood. Alak na rin siya, di ginilag na luhan na. Basta کبھی کبھی شان کے فضل ہمیں دلنا حالک نمیر